افغانستان کې د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د غوایي یاساور اتمه ده. له نن نه دېرش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلی د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې 98 سلنه له منځه وړي، خو نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرلپسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو اعلان سره هممهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چپه خټه هزارو له موټرو کښته ووژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یو بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښي. خبریالان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د هر راز سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیا او امریکا ترمنځ شوي قرارداد څخه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوي وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سري پریکړې بړلې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورن اکسپورت کمپنۍ په 2021 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت د تولید شوي هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیې د روسیې له لورې پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولنډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وی ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نور مطالب په تفصیل سره اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمیر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکې باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نشي. په دې اړه مو د خزینه حقوقونو د لیوی فعال سره مرکه کړي.
هم به کورنۍ خسته شي، هم به نجونه، هم مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې به $1,500 ته لوړه کړې ده.
بیا راته زنګ راووهو چې $100 به راکړي چې په دوی ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
پر پاکستان او ایران سربیره ډیره افغانان ترکیه ته هم روان دي. طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره دې سم چلن وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکې باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نشي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازینی ولایت دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 260 ورځې کېږي چې د افغانستان په نورو درې دېرشو ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې کار کېږي.
د بشری حقوقو د څارنلې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړې چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نکړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اگست میاشتې را په دې خوا چې طالبان وخت رسیدلی په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورس تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه خوشتل نومې واخیستل شي هم دا راز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د شزو د برخې مسؤل هیدر بار تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د بشري حقوقو څارونکو نن د یو داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د درویشتمې نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو انجونې او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیم منع کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړ باسي او که انجونې او ښوونکي هغه سي جامې ونزغملې شي چې طالبان یې غواړي هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځي بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي خو د بشري حقوقو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي رادیو له څو خوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړ خو ټول غوښتنه لرله چې نمونه انڅرګن نشي. دی وی خوونکی وویل
دا خبره رښتیا حقیقت دی چې وو غریب ژوند د پټول تاریخ کړي باور کما یې بل استاد ته ویل مولا صاحب روز د زمنګ تاسو د اولادونه که هر څه دی په موږ وخندي وای به چې عجب احمق خالد وو خپل ژوند په خپل ځان تاریخ کړی وو اما من خو دا نه کړ خو په زور را باندې کړی دا په حقیقت کریستیا من داسې د تور کلی بل سره تر په خو به ټول تور جامې په ځان کې وي حتی ما ورته ویل یو ته ګونه حدیث شریف ته سره تر په خو ټول به تور و نه غوندي کټو کلی تور یو شی پورنه یاد خپل بدرنګوی او کا پورنه توري کلی جمعي بدرنګوی دا یو مبارک حدیث ده مګر هیڅ نه پیغام څه دی په کومه مذهب مسلمانان دي ځان ته مسلمانان وایي مانه پیغام ته اسلام حقيقي باندې باندې ستوري نه پیږي دا خبرې ویل دي کا چیر ته څوک مراد نکي او وستل سي کا استادان مراد نکي
په بلخ ولایت کې یو ښوونکی و. آیا طالبان پر نجونو زده کوونکو او د هغو پر ښوونکو د فشار راوړلو له لارې غواړي چې نجونې په خپله ښوونځي پرېږدي؟ اسمت سروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوند نشینکي کډوخیل سره مرکه کړې. لومړی یې ورته ویلي ځینې ښوونکي او زده کوونکي وایي چې طالبان په دې ډول مقرراتو سره غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. تاسو هم ورسره هم نظر یاست؟
باید وکړو چې طالبان له تېر ځل چې حتی چې دوی امارات جوړ کړی وو ټول ښوونځي بند وو او دا دوهم ځل چې دوی راغله ابتدایي ښوونځي هم په ډېر مشکل باندې پرانستي دي ځکه چې دوی دغه شل کاله جګړه په دې باندې توده ساتل وه چې ګویا دغه ټول تګ راتګ ښوونځیو ته یا د ښځو کار یا فعالیتونه دا ټول غیر اسلامي او خلاف د شریعت ګڼلې وو او په دې باندې خپل جنګیالي په جبهه کې ګرم ساتلي وو. نو زما په اند باندې دوی نشي کولای چې دې ته یو اسلامي شرعي توجیه ورکړي بلکې هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي یو او بل داسې دی یو 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 شل کال دی په جګړیز ماحول کې ژوند کوي په داسې د حالات دوی لپاره قابل دی قبول نه ده.
نو څه فکر کوي چې نجونې به په دې ډول مایوس نشي او له درس ویلو به لاس په سر نشي؟
دا سنجون به په یا کورنۍ په داسې حالت کې چې دومره دوی هر ورځ په لباس او په مخ پټول باندې په تاګ را تاګ باندې بندیزونه لګي یا مختلف بهانې لټوي چې دا لباس یې نه دا او دا لباس یې نه دا یا موږ په دې طرح کار کوو په غو طرح کار کوو. زه فکر کوم چې دا ټول هغه مسائل دي معلومدار چې ام به کورنۍ خسته شي دل سر د بشي ام بنجونه ام مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونه په خپل خوانځي پرې نه دي ټول سختي ورسره په دا ومر کې ولکن د پښاو کو لیوالتي نه بلکې لمجبوري شکل به زیاته کچه بل لار نشته ده که دوی کوم بل لار او فرصت درلودل چې خپل درس د عمر کړم مطمئنه چې داسې خونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دی با کله هم نه وتلل.
څه په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی اوس خو حکومت هم دوی په لاس کې دی؟
زما پند باندې چې طالبان یاد چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهیږي او یا داسې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلای چې د تعلیم په ارزښت باندې پوسی اسلام فرض دی په نرو ښځه باندې. نو دوی نشي کولای چې خپل بی خبری د اسلام څخه خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجیه ورکي به دی پوسی سي دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړي په جنگي ماحول کې لوي شوې دي دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوې ده دوی د شل کال یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوې دي دوی لپاره خزه مختلفه تعریف شوې ده دوی په ان باندې یو خزه یو جلکی به په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضروري نه ده. اوس دوی مجبور دي چون دوی فشار لاندې دي بعد خوانځي خلاص پاتې شي نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بل اخره مجبور سي یا د سر د سي دومره باندې سختي راولي دومره د ماحول ورته تنګوي چې دوی خپل د خوانځي پریدي او د ملامتیان به بیرته د بغنجونو کورنوي ته متوجي سي او دوی ځان ته برائت ورکي.
د ولسی جرګې په خوانې غړي او د خزو د حقونو فعال شنکي کړو خلوه
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
وړاندې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او د غرض د خزو لپاره ځانګړي خبرونه مهیروي. په کابل او جلال آباد کې ځینې افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړ کړې ده. دوی ادعا کوي چې کمیشن کاران له پاکستانی ډیپلوماټانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې د سفارت یا کنسولګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي او د هرې عادي ویزې فیس چې په خوا څه باندې $8 وو پوروسیو کې معاف شوی دی. خو د ویزې افغان متقاضیان وایي چې عملا هر ویزه له $1500 تر $250 پورې پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکی پونبه ګل دی. دا ازادي راډیو ته وویل
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان کمیشن کار مې پیدا کړ په $1500 راته وویلې نو $1500 ما سره مونږ ما ورته ویل چې ویزه مې راو باس په سلو ورځو کې ویدر تر باسم د پاکستان ویزه خو ونه سو هغه زما ویزه راځوله نو بیا راته څنګه هغه هو چې $200 براکي سی په دوه ورځو کې درته بل ویزه راو باسم نو با لاختره مې نه ده ان شاء الله چې $200 ورکم سی ویزه راته راو باسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکو له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري او له همدې کبله سفارت ته هغه کسان ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو لالاري خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې دا ادعاوي کیږي بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته ادعاوي کیږي خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول ادعاوي رد کړي دي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمره بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. بوټو روسله د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو په خوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو. بلاول بوټو د پیپلز ګوند مشر هم ده.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوی ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکه ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېر څوکۍ لري، په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2000 میلادي کال د خپل مور بنظیر بوټو له وجل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستیو پارلماني ټاکونو کې چې په 2013 میلادي کال کې وسوې د سند صوبې لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د روسي د پوځي تخنیکي همکاري او فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسي او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسي د تاس خبري اژانس راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو دغه پریکړه په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سری پریکړه بلل او ویلي دي چې د هغې قرارداد له مخې چې د روسي د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورت کمپنۍ په 2011 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت دغه هلیکپټرو په ګډون د روسي د پخواني شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. دغه ادارې ویلي په شوي قرارداد کې دا واضح ویل شوی چې دغه هلیکپټر به متحده ایالات د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکوي او بل ځای یا دریم هیواد ته صادرات منع دي. د هغو هلیکپټرو شمیر چې روسیه ادا کوي امریکا یې اوکراین ته ورکوي نه دی په ډاګه شوی، خو متحده ایالاتونو د روسي ځواکونو په وړاندې د مقاومت لپاره په تیره د الوتکو په برخه کې اوکراین ته د هغو وسلو او تجهیزاتو د ورکولو هڅې کوي چې د اوکراین پیلوټان او نور پوځي پرسونل ورسره بلد دي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وخود ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې بل یو بل سره په همغږي ځواب وایي. روسیې د چهارشنبه پورس پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. اروپایي اتحادیه له وړاندې څخه اندېښنه لرله چې روسیه به د خپلو ګازو صادرات اروپایي هیوادونو ته ودروي. او د هند غوره لیگ یا IPL د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیر شپه د حیدرآباد سن رایزر ته په 5 وکټو ماته ورکړه. راشد خان چې د IBL د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیر شپه هم خې بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو شپږیزه وهلې او ټول ټالی 1.5 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیالي ګوجرات ټایټنز لوبډله د هند غوره لیگ د جدول سرته راوسته. په همدې سره زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون د څو شیبو لپاره اجمل انت پرېږدم د تر اترمو بجوبه انسه د تاسو سره وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیه رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
ولکه یو ګلو یو ګل خبر رمضان یې کته د رایو باسلو باندې یو ګلو نو د ماکام
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکو 25 کلن میرویس د ترکیه په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځې افغانستان ته استون کړل شو. د چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تک په نیت لکوره وته وو. په استنبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د حواله لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړې وای په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
ونی ونی ول موږ باندې قریبا 2.5 میاشتې زندان ته په زندان کې سیر وډې نه راکول او بل بیا موږ ته سفیر وغوې د موږ سره چې تاسو موږ افغانستان ته څو ویډیو پورت موږ ته موږ افغانستان ته واسه افغانستان دې تاسو ته ولر موږ لري $100 درکو ولا خپل وطن ما باد کې جوړ کې موږ دې سم ده موږ راول افغانستان ته دې کوټه کړو راغلو نو چا سلام واښم چا پیسې راکې چې نه تاسو راغلو کوټه راغلو.
میرویس وای کابل ته پر رسیدو ور سره دومره پیسې نه وی چې آن روجماتې پر کړې وای. دوی لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدي ورځو کې یو ور بیا د سفر موزي په خو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوی. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسې کوي.
عزیز خو کاروزګر بیخسته دی نه چې هته دیړینه پیدا کیږي بیخي زبه په ځان سخته تیره کوم زما بچی خو رانه غوړی نوې جامې غوړی دغه اختر اوس دغه کوم اختر چې راغلی دی اختر لپاره نه زما د بچو جامې شته دی نه چپړه شته دی چې زه مجبور یم چار دینه به څومره سخت لارې مر قبلوم خو زه به حتمی کوشش کوم چې زه به زما ترکیه ده ترکیه نه به خوځان اړوم نور ملکونو ته.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیه یو شمیر افغان کډوال راوستل شوی خو دقیق شمیر پاره یې څه نه وایي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نیک دی ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیه هیواد څخه را ډیپورټ شوی دی افغانستان ته لیږدول شوی. مونږه دغه بې سرنوشته د افغانانو ډیپورټ کول د هیڅکله نه تاییدو او د ترکیه په شمول له ټولو قربا هیوادونو مغوښتنه دا ده چې هلته اوسیدونکو افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو بې ځای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95 په سلو کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه کوي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې د محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی لستر اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګر مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او سانتیاو درامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشابه خزې ښځو لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه هغه شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګری د پراختیا لپاره د خوځو شبکې وای د محل ل 3800 څخه زیات سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته ویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالی له امله تړلې ده.
د غمیرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت در قسمت
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. دغه شان د خوځو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته.
دی وایي چې د سوداګرو مرمنو د هڅونی او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی، خو نوموړي دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه وایي. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوه. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسولین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران محترم ورونو، د ازادي راډیو خبریالانو او تخنیکارانو، ډیر ستاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بل خصوص په جروژه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي. اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي. هغه سه هم دا اله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي، نرخونه سره چټ کړي، د بی اوز له خلکو سره لاسنیوي وکړي، د بی اوز له خلکو سره لا زیات خدمت وکړي.
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزوري شوی دی او ریټونه نور هم قیمته دي قیمته کیږي ورستر بلې. مخکې خو به دا بانه و چې پایې وهل کیږي جنگ او هغه خطرې وي، اوس خو پایې هم هیڅوک نه ماتی چې دا څه مشکلات دي. د کې چې مخکې سل لکې په سل او 500 د کې په 500 افغانۍ وي، اوس هغه په 110 روپۍ شوی. آر یو پیکیج هم نور هم قیمته کو. نو زمنګ لوړپور چارواکو نه هیله کو چې د دې څه غم او غو خوري او د لګارزانه کې وسلام.
ګرام سیمنځه ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د اختر هیڅ پی ورځ دي، داسې بیچاره او غریب خلک دي چې بهګه ډوډۍ لانه لري. نو د سوبادان خلک نور داسې څه لري د غریب خلکو سر څوک مکو کی دا به د تاسې د اخرت ته وز خیره وي. د ازادي رادیو مننه. سلام علیکم.
منځکه کې ډیره وچکالی ده، ډیر حالات سره خراب دي. زموږ کلی درې کلی برنګخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو. یعنی په تی باور وکړئ په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلي دي ټولو دلته زورواکي د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړي دي. والله او بالله مې د قسمې که په د درو کلیو کې یو سړي ته هېڅ هم رسېدلي. نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. زموږ یوازې د څه کولو او د خبرو کولو ځای د ستاسو ریاډو ده او موږ له تاسو څخه مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
زماله خو هم دومره په نور خبرونه کې زماله همکارانو سره وسی
په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو 2 خبرونه مهیروي د خزل لپاره ځانګړي خبرونه د اساسي بشري حقوقو خو تر هغه مخکې او زل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لاندېسته نن د غوی یا ثورات مدلنن دیش کله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلې د مجاهدونو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نن د ازادۍ په چپو نیز خبرونه کې هم د ثور یا د غوی د اتمی پر تحولاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې 90% له منځه وړي او نور دا ډله ګواښ نه. طالبانو دا اعلان وروسته له دې کوي چې وکړ چې په کابل، کندز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې حملو لسګونو افغانان وژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په غاړه واخیست. د طالبانو له اعلان سره هم مهاله وړمه ورځ د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه حاضر وو له موټرو راښکته شول او وژل شول. کته هم تر دې دمه دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې یا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بېرته پیل شوی دی. لبلی خو د آزاد اروپا آزادی رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی سرچینو او د سپوږمکۍ او د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولیس ته ګڼ شمیر کومکي ځواکونه او جنگي وسایل لیږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبه پر ورځ بند شو او د دوشنبه پر ورځ بیرته پرانستل شو. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام یو بل پیره کابل ته ورسېدل. د بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږ ویشتمه پیره ده. د دې سره تر اوسه پورې کابل ته 118 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د روسیې د پوځي تخنیکی همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. هغه خپل سری پریکړه بللې او ویلې دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورډون اکسپورت کمپنۍ په 2011 کال کې امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغه هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ور نکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواج له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تند د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو لخوا سوال یا گدای کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیکې جلیدل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي، ولې سړیان مجبوره شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل څو ورځې مخکې وه، ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچي له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله څخه جنگ روان ده. همدغه جنگ او دربدري او د ځوانو نارینو مړینه د هغوی نه داسې کوم زنانو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم په خوا به سې کتل، تا به ورته د هغې چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس هم تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیو چې څیره او کالی د خیر غوښتونکي ښځې نه و. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي، میړه می په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هم هغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کیږي. نهه ویشت کلنه ماری وایي چې د طالبانو په راتګ سره خپله دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوزي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه، کنځام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، بیا مونږ خپل جیب بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو میرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي، د ځان لپاره دی بل دند ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دند پیدا کول ساده کار نه دی. ل لغمان څخه راغلی جمیله وای ډیر هڅه وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالی نشوه.
ماتم ته څه ویل چې هیڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالک څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه خومک مومک نه کېږي، هیڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولې ده، نه ښه نه بد ولاړه سره کومک کوي. نور بس
هغه ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوي چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک سل رقم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا هم قلم خرڅ کړي. مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدۍ نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه. نو ځکه مونږ هم کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي. زه خپل هماغه کار کوم، ورونه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور، زه چې رانه شم ورونه خو وایند مې وږي پاتې کېږي. او زما پلار خو مریض ده کنه، دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دینه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دی، وایي هغه کسان چې پیسې لري او خپل لګښت نه اضافه کیږي، انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوي وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې ساریان مجبور شوی دی، خزه خلا ډیره مجبور دی. په خوانی دورې نه هم د میراث منګ ته پاتې ده د خزو. څور ز مخ کې وا خزر غلې وا او دغه دوه زمن درلودل، دواړه زمنه یوه انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړ او بلې پوردو ملي کې، او دغه خزه ته ځوانن ګور پاتې وا. بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، ساړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید.
بله، د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې.
یار کلم سے بعض قصے اوریدلی دی، بلکہ لازیات مرکڑی دی، دا دے زڑ پورے دا سچا پورے زڑ ڈیر خو گدلے، نو اکثر وقت مرکڑی، نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لاڑنس دے. کار زمینہ بایس مسائد سی، او کدے کار زمینہ نوش مسائد کولے بایس گوی سرا کومک کو. خزا د منګ ابرو عزت ده، د منګ خور ده، د منګ مور ده، او د منګ لورغان دي. خلک قواره او چهره ته مګوري، نو سړی باید خپل وډار سي، ځکه دغه ورځ په منګم راتلای سي، منګ هم غریب کېدای سو، منګ هم په دا رقم ستونزو کې راتلای سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي، ګدایي کوي، خپل کورنۍ ته نفقه راوړي.
دما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نام دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د
هغه ورځ داسې لکه په مونږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري، نو باید هغوی سره مونږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 5000 ورلیږي، خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د مونږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي، نو په لحاظه باید چې مونږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره یې باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړوستلی دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګار خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې، ولایتونو کې، هغه مساکین کناری نوي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو لپاره څوک نه لري. لدی سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمند دي د هغه یو چاره به هم وسی.
خغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نکړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیان غالو شخ
څنګه ځېما؟ غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دارو ته څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. ا درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی وی ونی پتیرې دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ول نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه ول شوی، په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره ملما ده خاغلای نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د هادی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کتحیات پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر کتحیات پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د غوښه استفاده کوي او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوق ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر کتحیات پورې یا د محکمې پورې شخص ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غوچرم باندې د بوت پوکل شي چې ته دې جرم په اساس باندې نیول شوی، دا د شخص حق باید پوشي. اسنه چې شخص نیول شوی دا خبر نه چې په جرم زنی نیول شو بوت پوښتنه په دې جرم باندې ونیول او بل بوت خپلوان خبر شي چې موږ شخص مو نیولای خپلوان ته بوت خبر ورکړ شي او بل په خپل سر تا او کله چې په خپل سر یو شخص تاب کیږي چې جرم نه وي تر سره کړ دیغه دی پوره بوت دولت چې براند خساره ورکي دا یو شخص ګناه نه کړی او ته توقيب کوي بندی کوي د خپل یو جرم نو دا شخص ته باید د دولت څخه چې براند خساره ورکړي او بل دی تاخير تعذيب په معنا ده په هیڅ صورت بود بندی تاخير تعذيب شکنجه نشي د څخه مسكون د مسكونیت تر لودون کيده او حکومت مطالب موضوعات چې د بیانوي بود پزادانه ډوري باندې کې موضوعات او پیراکول کې باید کوم مشکل سره مخ نشي او بل دای پزادانه ډول شهود را واستل شي محکمه چې شهادت ادا کړي بوګي بود هیڅ مشکل سره مخ نشي د سکوت حق درلودون کيده چې د سکوت وکي کله چې تورنوال یا پولیس نه پوښتنه وکي یا قاضي د کوري چې په موضوع کې چوب سکوت اختیار او وکیل بود ونیست وکیل نیول شو وکیل د حق دی وکیل نیول د ته د مشروع حقوق څخه دفاع کوي او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص مظنون شخص زندانی شخص د وکیل ونیست او بل په بود په پوزدونه ډول خپلوان سره تماس کی ونیست خپل وکیل سره په تماس کی خپل کورنۍ سره په تماس کی هغه چیرته په کومه ژبه باندې چې په دې محکمه رسمي ژبه ده په غو داینه په هیدل یا د ژبه بل رقم و مقاضیانه پر په هیدل نو دای کوله شي چې ترجمان ونیست نو ترجمان نیول هم د حق نو د دې وکیل و خبره بل هم کبیر صاحب وکیل کچیرته د خپل په واسه کې پوره خپل په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي او چیرته پوره نه و دته باید دولت خپل وکیل ونیسي دولت د دولت په حساب باندې د دې پوره بوت وکیل تعین شي د دې سیو ورقه تیار اوراق ته بوت لاس رسای ولري د دې سیو اوراق لاس رسای ته حق وي داسنه چې دوسیه یوزوی دای بوت لاس رسای نشي ورته بوت لاس رسای ولري او دای پوښ دای مو دوسیه ده او په دې کې د مسول ذکر شوی او بل په علانی ډول بوت د دې شخص یا د یو اشخاص او محاکمه تر سره شي خلک پوښت چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوی ده کنه شرعي محکمه کوم شخص جرم تر سره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوی ده او کنه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري اخر خبره باید د تخپل حق دی چې اخر خبر په اخر کې قاضی دای وکړي چې اخر خبر کولش شو د شهود د جرح حقوق شهود جرح کولش د قاضی تورنوال د خپل دایره کولش چې ما وړه قاضی د مسره په دې مسأله کې خیانت کړه یا په دې کې په اساس له یوز مسره ظلم کوي یا تورنوال چې سندونه پروري د کولش چې قاضی یا تورنوال هیڅ د موضوع څخه نه هم دې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې د تباد ورکل شي او دایته کوڅ خبرات استفاده وکړي
په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګوره د مجرمینو د حقوقو سلب یا د حقوقي نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري په مخکې پر مختللو هیوادونو کې حقوق منظم ډول لوي ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې د بدلون راغلی دی هغه د پر منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی لپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغه لپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوی شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په ستر کتل کې ورته ویل کېږي دا مجرم دی دا ولستي هغه چې د دې په ځای کې اصلاح کې هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي نور یې ستاتي کوي کله چې خوش شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې به نه کراوي او شي دا اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي، چې هم دی په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي وي. ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یو وړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کېږي، دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کېږي او ظلم کېږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ، موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل یو، دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیان لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کېږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کېږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسین او تفقیقانو قانون چې په د زندانانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي، هغه به تر اوسه پورې هغه هماغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه دی اعلان کړی چې منظم د جزا قانون شتون لري چې په هغو کې د هر څه پیشبینی شوي وي. نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه د نظام په ابتدا کې دی او ابتدا نه وروسته خدای دې وکړي چې هر څه اصلاح شي.
حضرت صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناه وي هغه دوی تعقیب یا ونیسي، هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص د انتخابات اجباري اقرار وانه خستل شي او د تای شکنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په د باندې پوري شوی دی، کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی، د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په څوارلسمه ماده په اساس باندې اوس خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی او بل دای باید په یو خپلواک او به پلاو محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسم یو لسم ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکی تی اشاره شویده او دای باید پلاند موده که کم وقت ولکی باید زر تر زر نماول شخص محاکمه شی چه دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورتا یادوانه شویده او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولای شي د پاسانه سره غرت کی او دای ژباړن حق لري دای با ژباړن ونیسی او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په څوارلسمه ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده. او بل دی یو جرم چې تر سره کړی نو په برخې د محاکمه شوی بود بیا د هغو جرم په دماغو په جرم باندې بود بیا محاکمه نشي نو او بل په زندان کې دو د پاره باید منظم حقوق شتون ولري دا یې شکنجه نشي هلته په منظم ډول د حقوق او قواعدو په نظر کې نیولو سره دا یې په منظم ډول په ښه شکل باندې زندان تیر.
ډېره مننه اصولي صاحب کور ودان. قدر منوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه واورېدي. دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس بارم الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.